سلامونه د شپې نه بجې د زاسف یو لاستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست و ام پی ال په خبرونه باندې کوو. د افغانستان په زینو سندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبهیږي. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن شپه او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه وورېږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخندزاده عبدالسلام جاوید نن رویټرز اژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر نورالدین عزیزی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سې شنبې او چهارشنبې په ورځ په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د مې په میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یو ځای شي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان په ځینو کانونو کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د رویټرز او فرانسې خبری آژانسونو راپور ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې په خاطر له اسرائیلو سره د روابطو د عادي کولو خبرې ځنډولې دي. د فرانسې خبری آژانس نن د سعودي عربستان له دغې پریکړې د یوې بخبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړی چې سعودي چارواکو د دغې پریکړې په اړه امریکا ته هم خبر ورکړی دی. همدارنګه رویټرز خبری آژانس هم د سعودي د شاهي رژیم د دوو سرچینو په حواله باندې دغه خبر ورکړی دی. د سرچینو په خبره د ریاض دا پریکړه ښیي چې دغه سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې له پیل راوروسته په خپل بهرني سیاست کې په چټکۍ سره بیا کتنه کړې ده. د راپورونو له مخې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د دې لامل شوې چې سعودي عربستان له ایران سره تعامل ته مجبور شي، چې په درشل کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون باندې د لومړي وار لپاره خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د دوو خبرونو په اړه باندې د سعودي عربستان، اسرائیل او یا هم متحدو ایالتونو چارواکو رسما څه نه دي ویلي. د کرکټ په نړیوال جام کې هندوستان په لوی توپیر پاکستان ته ماته ورکړه. د کرکټ د دغو دوو سیالو ټیمونو لوبه نن په هندوستان کې وشوه چې د پاکستان ټوله لوبډله په 300 اورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500، محمد رضوان 940 منډې وکړې. هند بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو، رویندرا جدیجا او هارډیک پانډیا 2-2 وکټې اخیستې. هندې لوبډلې وکړای شول په 1.5 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړي. کپتان روهیت شرما چې د افغانستان خلاف سلیزه وهلې وه نن شپږ منډې وکړې. شریس آئر 350 او کیل راہول بیا 19 ناسو زدلی منډی کړي. شبمن گیل چتر ناروغي ورسته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې لوبیده، پشپاړو سمندو آوټ او ویراټ کوهلی هم پشپاړو سمندو باندې وسوځیده. پاکستان ته شاهین شاه افریدی 2 او حسن علي 1 وکټه واخیسته. دا پروان نړیوال جام کې د هندستان دریم برایو او اوس د نمبرو په جدول کې لومړی مقام لري. پاکستان بیا په لومړي ځل په سګنی جام کې لمات سره مخ شو او اوس څلورم مقام لري. د ویلو د چې سبب د افغانستان او انګلستان ترمن سیالی تر سره شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوره وربزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. پلی خمری کې پرون پر شیا المنسکونکو خونړی حمله په کوردننه او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدی. شیاګان وایي چې خپل امنیت ډاډمن نه دي.
پنج تا طفل داره، دو دختر و سه تا بچه.
هغه 15 ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جومات ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یوې ترې کندوز ته یوړ او بل یې همدلته پلی خمری کې بستر دی. خپله شهید شو.
د یو وژل شوی خپلوان د خبر ازادي رادیو ته وکړه. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د راټولولو په دوام افغان سندرغاړي فرهاد دریا ویلی دی چې له درې ورځو راهیسې یې کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې $5,000 راټول کړي دي.
هدف اول جمعوري کمک به زلزله زده های
د فلسطین او اسرائیل د ورستیو حالاتو څخه هم خبرو دا چې هلته اسرائیلو نن یو وار بیا غزه تړانګه کې بمباري کړې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. د بغلان په پلخمري ښار کې پر شیال منسکونکو د تیرې ورځې حملې چې و کسان پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د شیا عالمانو شورا په یو اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حملې د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دوو جلا بیانونو کې دغه حمله غندلې او لیکلي دي چې په دې حمله کې لسګونه شیا منسکونکي وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
د بغلان په پلخمري ښار کې د امام زمان په نوم د شیاګانو په جماعت د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي چې په افغانستان کې پر شیعه وګړو د ژوند کړۍ تنګ شوي او دوی هر ورځ د مذهب له امله قرباني ورکوي. د پلخمري اوسیدونکي زینب چې د تیرې ورځې په حمله کې د محمد رضا قادری په نوم د کورنۍ یو څلوېښت کلن غړی وژل شوی ازادي راډیو ته وویل
زما د مزوی د امام زمان په جماعت کې د شوې حملې د شهیدانو له ډلې دی. هغه چې د څلورو ماشومانو پلار او د خپلې کوچنۍ کورنۍ سرپرست و د پلخمري په ښار کې دوکانداري کوله. اوس ترې بې سرپرسته څلور یتیمان پاتې شول.
په پیښه کې د یو بل قرباني شوي ابوذر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. هغه وویل چې د کورنۍ وژل شوي غړي یې شپږ دېرش کاله عمر درلود او په پلخمري ښار کې خیاطي کوله.
هغه پنځه ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جومات ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یو یې ترې کندوز ته یووړ او بل یې همدلته پلخمري کې بستر دی. خپله شهید شو. تقریبا شپږ دېرش کاله عمر یې درلود او دلته په پلخمري کې خیاطي کوله او خپلو بچیانو ته یو مړی حلاله روزي ګټله.
که څومره د طالبانو د حکومت ویاند او په بغلان کې سیمه ایزو طالب چارواکو د دغه پیښې د وروستیو معلوماتو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر ورځ د بغلان لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې انتحاري حمله کې اووه شیل منسکونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. خو ځینو روغتیایي سرچینو په دې پیښه کې د دېرش کسانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د پیښې د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي هم ادعا کوي چې په پیښه کې دیرش لمونځ کوونکي وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې منلی. دغه وسلوالې ډلې د ایماق په نوم په ټیلیګرام چینل کې په خپره کړې اعلامیه کې ادعا کړې چې په دې حمله کې 50 شیعهګان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. مخکې هم دغه ډلې په افغانستان کې د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. دغه پیښې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د شیعه علمانو شورا په یو اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حمله د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلي چې طالبان باید د دینی او فرهنګي مرکزونو امنیت خوندي کړي تر څو د ورته پیښو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې لیکلي چې په ملکي وګړو حمله هیڅ ډول دینی او انساني توجیه نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ایکس شبکه د دغه برید د غندنې تر څنګ لیکلي چې د جمعې د ورځې په حمله کې لسګونه شیل منسکونکي وژل شوي. خاغلی بنټ په دې بیان کې په افغانستان کې پر افغان شیعه وګړو د بریدونو د مخنیوي د دوی د ساتنې او د غشان په دې برخه کې د واضح ځواب ورکولو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د دغه حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او په خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو په وړاندې حمله هغه تنوع ته چې افغانستان تعریفوي یو ګواښ دی. اغلی امیری ویلی دغه ډول وحشت باید ودرول شي ځکه د هغې په ټکو په دې برخه کې کافی کړاوونه ګالل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما بیا په خپله اکسپانه ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوری حکومت د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دوو بیلابیلو بیانونو کې دغه کړنه د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې. یادونه ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه داسې محل د برید ترسره کوي چې طالبانو په وار وار د دغه ډلې په وړاندې د عملیاتو او د دوی د ځپلو خبره کړې. خو د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ بللې. د روان کال د اگست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنۍ شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ورزو هرات ته په هرات کې د ورستیو زلزلو له غیزمنو خلکو سره د مرستو راټولولو د کمپاینو په دوام داور افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا ویلي دي چې له درې ورځو راهیسې د هرات له زلزلو ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی او د دغه کمپاین نوم هم هرات غمجن دی خو یوازې نه دی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه په دغه کمپاین کې له 500,000 ډالرو څخه ډېرې پیسې او مرستې راټولې شوې دي. هغه وایي چې په دې کار کې تنها نه دی، نور سندرغاړي لاغې ډلې آریانا سعید او داود سرخوش هم ورسره دی او تازه د تاجکستان مشهور سندرغاړي صدرالدین هم له دوی سره یو ځای شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ یو رپورټ جوړ کړی دی.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو ته مرسته راټولوي. فرهاد دریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درېو ورځو یې د یو شمېر افغان رسنیو او فرهنګي شخصیتونو په ملګرتیا دا کمپاین هرات غمجن دی خو یوازې نه دی پیل کړی چې اوس یو شمېر نور سندرغاړي هم ورسره ملګري شوي دي. فرهاد دریا وایي افغان سندرغاړي آریانا سعید، داود سرخوش او تاجکي سندرغاړي صدرالدین هم په دې کمپاین کې ورسره یو ځای شوي دي او په خبره یې تر اوسه د دغه کمپاین د راټول شویو مرستو اندازه له 500 ډالرو اوښتې ده. فرهاد دریا زیاتوي چې د دې کمپاین هدف زلزله ځپلو سره د مرستې تر څنګ افغانان یووالي ته رابلل هم دي.
هدف اول جمعوري کمک به زلزله زده های هرات است.
لومړی موخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو راټولول دي، خو دوهمه موخه د افغانستان د خلکو ترمنځ د یووالي او نږدې کېدو رامنځته کول دي چې زما په اند دا دوهم هدف لوی کوي، ځکه د افغانستان د خلکو مهمه اړتیا ده. له نیکه مرغه تر اوسه د مرستو کچه له 500,000 ډالرو هم زیاته شوې او هر شیبه لا ډیریږي او مطرح سری او معتبر بنسټونه موږ سره یو ځای کیږي.
نهادهای بیشتر و بیشتر با ما یک جای میشن.
خانوموړي ونویل چې دا کمپاین به څو ورځې نور دوام وکړي. پیرات کې د شنبه او چهارشنبه د ورځو زلزلو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په وینا شاوخوا 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د سیمې مسؤلینو په وینا 1350 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو په کمپاین کې له فرهاد دریا سره ملګری سندرغاړی داود سرخوش نن د نیوزیلند په اوکلند ښار کې کنسرت لري. د فرهاد دریا د کمپاین یوه سرچینه وایي چې نوموړی به د خپل دې کنسرت څخه راټولې شوې یوه برخه پیسې له کمپاین سره مرسته وکړي. داود سرخوش د دغه کنسرت په اړه په یوه ویډیو کې چې په فیسبوک پاڼه یې خپره شوې د هرات زلزله ځپلو ته ویلي چې یوازې نه یې، غرونه او سیندونه در نلیدیو خزرونه مو در سره دی د یادونه د چمخ کی تر دی افغان پیژندل شوی سندرغاړي خاپيري نغمه د ازادي رادیو مشال څنګه سره په خبرو کې د هرات له زلزله زپلو سره د خواخوږي په شریکولو سره دوی سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې و. نغمه ویلی و
زاد خپل ټول هوادوال څخه دا غوښتنه کوم دا هیله کوم چې د هرات زلزله ځپلو خلکو سره خپل مرسته جاري وساتي او د دې لاسنیوی دې وکړي او همدارنګه د بین المللي خیریه مؤسساتو څخه هم دا غوښتنه کوم.
د هرات زلزله ځپلو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو راپورونو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په ځانګړي ډول د سرپناه په برخه کې ځکه زلزلو د دوی کورونه ویجاړ کړي او په داسې حال کې چې ساغ جمعی پر رسېدو دی په سپین ډاک پاتې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
زلزله زپلی او اغیزمن خلک وای چې دغه تپل رپتور سیمو کې له زلزلې ورسته څاګان او به خړی شوی چې لامل خلک پاک او بو ته لاسرسه نه لري. دوی ویل چې د زلزلې نه ورسته په سیمه کې د بو کاریزونه هم وچوي دي.
هرات کې له زلزلې یو نه تیریږي خو لا هم زلزله زپلی د ډیرو لمرنیو اسانتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د څاګ پاک او بو ته نه لاسرسي یو له دغه مهمو ستونزو څخه ده. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو او یو تن زلزله ځپلی سخی وای چې له زلزلې وروسته د دوی په سیمه کې اوبه د څښلو وړ نه دي. سخی ازادۍ رادیو ته وویل
نو دغه قریې چې زلزلې شوي دغه قریې چې نړېدلې دي دا خو دا تان او کاریز او کتا او ګرد اوبه خړې شوي همدي اوبه یې بندې شوي همدي چې یاد بل دا ورته وي چې هغه کاریز او کاریز بند شوی موږ کړی چې دا موږ کړی چې زلزله ونړېده
مجیب چې زلزله زپلو سیمو ته یې په تیرو څو ورځو کې مرستې رسولي ازادۍ رادیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چې زلزلې شوي کاریزونه وچ شوي او د څاګانو اوبه خړې شوي دي. نوموړی وایي
د حقیقت وو کاریزونه ټول خراب شوي وو د څاګو بنه وې یعنی په اکثره کلیو کې کاریزونه ړنګ وو بېخي یې څه وچ شوي وو بند شوي وو هغه نو څاګانې به هم طبعي ده چې هغه به هم اوبه یې خړې شوي وي ځکه ټولې ځمکې لرزه کړې وه د څاګو د اوبو اشد ضرورت یې هلته.
د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والي ویاند انصار احمد الیاس هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې هغو سیمو کې چې زلزله شوې د څښاک اوبه خړې شوې دي. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
اوبه دا حقیقت دی کومې سیمې چې متضررې شوي دي او هلته قریې خرابې شوي دي ورسره تر څنګ کوم کاریزونه او څاګان چې درلوده هغه هم تخریب شوي دي او اوبه په مکمله توګه یا له منځه تللې دي او یا هم خړې شوي دي چې قابل د استفادې نه دي.
نوموړی وایي دوی له مرسته کوونکو ټولنو سره په ګډه هڅه کوي چې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه زر تر زره هواره کړي. د هرات زلزله ځپلو سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي ستونزه داسې مهال رامنځته کیږي چې سیمه کې زیانمنو شویو ته پر وخت د مرستو د رسېدو برخه کې هم ځایي خلکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایتونه کړي دي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو په زلزلو کې د طالب چارواکو په خبره له 4000 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي او 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په داسې حال کې چې نږدې 29 میلیونه افغانان لا له وړاندې بشري ناورین سره مخ وه، په هرات کې شدید زلزلې، وچکالۍ، سیلابونو او اقتصادي ستونزو خلک نور هم وځپل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر ریډي افغان زلزله ځپلو لپاره د 4.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دا بیړنۍ مرسته یې د دې لپاره غوښتې ده څو زر تر زره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راديو څلورويشت ساعته
ازادي راډیو ته غوښته ورزو پاکستان ته هلتام دی افغان کډوالو د موضوع په اړه باندې ریپورت لرو. په دې ورستیو کې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وراخوا په غیواد کې ناقانونه بهرانیان او افغان کډوال نه پرېږدي او که هغوی ونه وځي نو په زور به یې باسي. د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ پرون په پېښور کې په یوه غونډه کې د دغې پرېکړې ننګه وکړه او ویل چې د افغان بې قانونه کډوالو د ایستلو انتظاماتو لپاره په حقیقت باندې ولاړ یو پلان جوړوي.
د اکتوبر په 13مه نیټه د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د ویستلو په اړه د پوښتنې په ځواب کې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې ګنې حکومت ثبت شوی افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مهاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے.
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
خو وزیر اعظم انوار الحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکي دي نو داوی د واپس لیږدولو پالیسی ده او واپس به لیږي. خو چې کله په پاکستان کې د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د ویستلو پلان لري نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي؟ ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے, اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں, صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د یوې هفتې یا د دوو دریو اونو کار نه دی, دیکې د سوبو خپل خپل چیلنجونه دي چې زموږ سره یې شریک کړي دي. دیکې به موږ داسې په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملی کوو چې په یوه سوبه د دې مالی بوج ور نه شي او کوم داسې انتظامی ګډوډې هم رامخې ته نه شي.
ایک مخصوص صوبه پہ اس کا فائنانشل بوج نہ پڑے, کوئی ایڈمنسٹریٹیو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دې وړاندې د افغان کډوالو شورا په پېښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سره هم ښه سلوک وکړي او هغوی دې په زور له پاکستان نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې اوس مهال له پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلی دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو نه, هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان نه, چې پلیز په خدای د خاطر موږ افغان مهاجرین او موږ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوئ. ما په دغه نه ورځو کې چې تورخم بارډر بند شوی دی په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړی, په کورونو روپۍ پاکستاني ورونه هم کړی, افغاني ورونه هم کړی, ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړی. خدای له خاطر موږ د دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی کولو غوښتنې کړې دي او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تېره ورځ وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په پېښور کې په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد کړه چې ګنې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی نه کولو په وجه خپه دی, نو ځکه غیر رجسٹرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں, نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا زه نه د افغانستان د خپکولو لپاره او نه د هغه د خوشالولو لپاره کوم, او چې ماته په سکه خپل ګټه په نظر راځي هغه به زه کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتک قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریګولیټډ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې 14 لکه رجسٹرډ افغان کډوال لري دي او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ, تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1 میلیون کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې د غزې جنوب ته لاړ شي. دوی ځمکني عملیات پیلوي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
بزرګونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتیدل دي. دوی د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریښې ده. پر دې سیمه اسرائیلي ځواکونه اوس ته حواله لارې بمباري کوي. اسرائیل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداری ورکړی و چې په 24 ساعتونو کې د غزې جنوب ته ولاړ شي. اسرائیل ویلي دي چې په سیمه ایس وخت د مازدیګر تر 4 بجو چې کوم کسان کډې باروي څه نه ورته وایي. رویټرز اژانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په 24 ساعتونو کې د اسرائیلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 324 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر 1000 ډېر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وژل شویو کې لږ تر لږه 126 ماشومان او 88 ښځې دي. اسرائیل یو اونۍ وروسته تر دې چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځمکني عملیات د دې سربېره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د غزې د نږدې نیمایي استوګنو بې ځایه کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس د رسنیو دفتر وایي چې الوتکې پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي او تر اوسه یې په دغو موټرو کې تر اویا ډېر کسان وژلي دي. اسرائیل وای چې په غزه کې موقتی عملیات پیل کړی دي چې وسلوال وځپي او هغه 1.5 سل اسرائیلیان پیدا کړي چې د حماس وسلوالو ونې مخکې له اسرائیل تښتولې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت هغه کاروانګرو چې پر خپل ځمکې شولې کړلی وای سکال د وړي په موسم کې د اوبو کمواله د دې لامل شو چې د شولو په حاصلاتو کې د پام وړ کمواله راشي. دوی لاړو د چارواکو غوښتي چې د کرنیزو ځمکو د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کوچلي ګامونه پورته کړي تر څو کاروندګر په راتلونکي کلونو کې د اوبو له کمښت سره مخ نه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کندوز ولایت کې سږ کال د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمېر بزګران او د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د اوبو د کمښت له امله د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. عبدالرحیم زاخیل چې د زاخیلو په سیمه کې پر خپل 40 جریبه ځمکه شولې کرلې وې هغه ازادۍ راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله سږ کال لږ حاصل ترلاسه کړی دی.
سږ کال خوندیواله وچکالي ولا حاصلات ښه نه وو کمبود د اوبو. دولت ته دا پیشنهاد لرو انډیواله چې بندونه وړکي او غټ جوړ کړي د خیر سره او د خلق د قانونو بیچارو ته اوبو ورسیږي په وخت باندې شولې وکړي او د خپل ځمکه وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اوبو د تنظیم او مدیریت په هدف د اوبو بندونه په اساسي ډول ورغوي تر څو کروندګر د اوبو له کموالي سره مخامخ نشي. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر سرفراز عمر خیل وایي
سږ کال خوشحالم کې نوې اوبه وچې شوې موږ حاصلات ونه کو. موږ دولت نه خواهش لرو چې دا بندونه جوړ کړي چې اوبه ډېرې شي خلکو حاصلاتو ته لونګې باړه زراعتې دغه وریجې پیدا کړي. قیمتونه 500-450 او باړه 500 روپۍ باندې.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د اسماعیل قشلاق د کلي یو بزګر شهزاده وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د شولو کښت زیات زحمت غواړي خو د کیمیاوي سرې د تراکتور د کار لوړ قیمت او د وریجو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
پیشنهاد دغه ده چې موږ د اوبو د خوا لږ زره کم یو اوبه هم سږ کال لږ کمې وي نور انشاءالله مشکل نه لرو. هغه دغه د اوبو او د خان کار ته دغه کوټ دغه شیان قیمت دي کوټونه قیمت دي وسم نه ورته کیږي د موږ شولې کم کوټه کیږي به وبو کیږي چې وبو کوټ موږ ته پریمانه نو اصل به موږ د دینم زیات واخلو.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست مرستيال عبدالغفار صدیقی وایي چې ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 450,000 هکتار ځمکه شولې کرل شوی.
د کندوز په ولایت کې تقریبا په 450,000 هکتار ځمکه باندې د شولو کښتونه شوي دي چې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې لږ اندازه کمښت راغلی چې علتونه یې د اوبو کموالی او په بعضو ولسوالیو کې د اوبو د نشتون له امله د شولو په حاصلاتو کې یو اندازه کمبوتي راغلې ده.
اوس مهال وکیلو ښې وطني وریجې له 400-500 افغانیو پورې قیمت لري. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیاته اندازه غنم او وریجې تولیدوي او د هوا د غلو دانو ډیره برخه تامینوي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
ورزو لاندو خبرونو ته
د افغانستان په ځینو سندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبهیږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جاوید نن رویټرز اژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر نورالدین عزیزی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سې شنبې او چهارشنبې په ورځ په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د مې په میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یوځای شي. د رویټرز او فرانسې خبری اژانسونو راپور ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې په خاطر له اسرائیل سره د روابطو د عادي کولو خبری زندول دي. د فرانسې خبری اژانس نن د سعودي عربستان له دغه پریکړې د وی به خبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړي چې سعودي چارواکو د دغه پریکړې په اړه امریکا ته هم خبر ورکړی دی. د کرکټ په نړیوال جام کې هندستان په لوی توپیر پاکستان ته ماته ورکړه. د کرکټ د دغه دوه سیالو ټیمونو لوبه نن په هندستان کې وشوه چې د پاکستان ټول لوبډله په 3 اورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500، محمد رضوان 49 منډې وکړې. هند بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو، رویندرا جدیجا او هارډیک پانډیا 2 وکټې اخیستې. هندي لوبډلې وکړای شول په 1.5 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
رژیم سقوط کړ، دو ما کامل نان پاک کته چنګنی برای بچایم دادیم.
د کابل په ښار کې مو د یوې پیړۍ کې خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده، خو نن سبا اړه شوې چې د سړک تر غاړې پیړۍ کې خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمینه برابر نه ده، څه حالت ته رسیدلې دي.
ورځ کې 15 یا 16 دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسول دی افغان ښځو په حق کې د غیخ په لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا
عملی کړ، لزده کړې را وګرځولې، له کار څخه یې مانع کړې، سفر یې ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بېګا خواري ګالله، خو خپلو بچو ته یې حلال روزي ګټله. یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړېد وایي چې 2 کاله وړاندې یې میړه مړ شو. د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده، خلکو ته یې افغاني خواړه پخول، خو طالبانو ورباندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیرکي خرڅوي. له دې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مانع نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نه آمده بود، نان پاک می گرفتم، نم ناکش می کردم به خدا برای بچه هم.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو، وچه ډوډۍ می لمدوله، ماشومانو ته می ورکوله، 2 میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړې، بیا می 4-5 زره روپۍ قرض کړې، غرفه می واخیستله. په دې غرفه کې می سوپ خرڅوه، ژمی کار ښه وه، اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته. زه بلې خوا د ښاروالۍ کسان ناپسې شول، مالیه یې غوښتله، موږ په نس وږي وو، دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه. مجبوره شوم چې کار پرېږدم، بیا بېکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه، پیسې مې ټولې کړې، کراچۍ مې واخیستله، اوس پیرکي پکې خرڅوم. له ما سره 2 نورې کونډې میرمنې او 2 واړه هلکان هم کار کوي. له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې د پیرکۍ او مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟
بولانی
موادای شکلن
داخل خانه درست
میکنیم، خمیرش هم، موادش هم مکس. د پیرکیو مواد لکه گندنا، کچالو او کدو په کور کې تیارو، اوړه هم کور کې لمدو. بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکی ورته پخو. یو پیرکی په شل افغانۍ خرڅو، د ورځې 1.5 سل 200 پیرکی پلورل کیږي. کدا کرمونه وای کړی، داسې فکر وکړه چې یو بل سوال کړه هم په ټولنه کې اضافه کیدله، ځکه بل هیڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هر لاره امتحان کړه، له مارکیټ څخه مې هندوانې، آم، مڼې او کیلې راوړې، دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دا د پیرکي خرڅو مقصد ژوند تېرو مجبوریت دی. دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې. په خبره یې کله چې کور ته ځي، نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم اموجه تا خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همت میافتم دیگه، سر از پای نمیشم.
چه کورت از نو لاس پخی نرا تولیگی، یو مری دوری دستریه للاس نشم خوردلی، چه سر که اگدم تر سبا پزن خبر نیم. سهر وقت در منصب یک کارت را پورت کیگم، هاگا وقت می چکار نکوه، لخال کمی قرض کرده و اوز تاریگم چکم قرض در خپلی پیسی و نگواری. زکا درست دوم رکوام چه دا کورنی لگه پورا کدم ده هاگو پیسی نشم ورکوائی. څخه زیراسي ما سره کار کوي چې حتی پیرکی له تبې نه نشي راپورته کوي، خو له مجبوریت نه کار کوي. دلته پیرکی په خول زده کوي، بیا ځي ځان نه کراچۍ اکدي. د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی، له بدې ورځې څخه هغه کارونه کوي چې له سویې ډېر ټیټ دي. دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي، هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی را بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیان شخصا برای خودم، نه یک جایی را برای ما جور.
یو ځای دی موږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي، موږ به ورځو، په ارامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی. چې یو مشخص ځای وي، هغوی به هم راشي، په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي. هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړي وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خواسې هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ تر ورځ مشکلات ډېرېږي. هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دی محدودیت وضع کېږي. ما په خپل که رښتیا تاسو ته خپل دوکان مې راټول کړی دی، نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نشم کوی چې باندې وو. تجارت کې څه ګناه ده؟ حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله عنها په خپله یو تاجره وه، که نه نه په تجارت کې څه مشکل ده چې مونږ ته مثلا مشکلات را مخ کی او محدودیت مونږ ته وځي نور ښځې خو فعالیت نه لري دا ورشې ښځې وځي یو تجاري ښځې دي یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي نور خو څوک نه وځي کنه
دا چې اوس دکان راټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي اکثره افغان میرمنې لا واسه
بیخی دیر دا ادا قل حال تا خو مثلا زین ناستی ما زنگو تا جواب برکوم که قرضان تا زنگوی کاربان که خان خط که قرض میکنن دو زلی میبیر تلی سپر پا امداغ دو کالو که من دو زلی سپر شروع کرالا دلیل باید تیپ نوروز فلاو که وضعیت خراب ده
کورنه ای که خو مکسر شین پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگ کیگی؟
خرد کورک خو بس تو ورځې مخکې مې ما دوستان کاناډا کښې ده مشکل کور کښې مې درلوده چاره مې نه درلوده هغه ته مې زنګ وایم مالې ورور چاره کم کېږي او څو روپۍ ما ته همکاري وکړه چې بله ورځ مې لاسته راغی حتمان ته دي یا هلته درلېږم یا دلته دي کورنۍ ده کورنۍ ته به دې ورکړم هغه نه مې بیا کور وکړه خو چاره نه شته
یو شمېر ښځې چې اقتصاد یې ډېر زیات خراب و په دې وروستیو کښې دوی هر ځل یې کوي چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه مثلا ځینې خوراکونه په کور کښې پخه کړه بیرون یې خرڅ کړي ځینې دست فروشي دا شیان وکړي که نه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار و بازار کښې په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي د دو وضعیت بالاخره به څنګه سي
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت یې درلوده په تاسو مثال دولت کښې به کار کوو مثلا یا مثلا که سواد درلوده یو ماموریت چې درلوده که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله که نه یو صفاکاري مثلا چای دمولو داسې کارونه یې کول یوازې په دولت کښې نه وو په زرهاو ښځې په دولت کښې یوازې چې مونږ دغه مامورین ایسته کړو یوازې دا بې سواد ښځې چې په صفاکاري وو هغه کښې کار کوو کلینینګ دغه خبرې کښې کار کوو نو چې یوازې مونږ دغه حساب کړو په زرهاو ښځې په دولت کښې کار کوو په زرهاو ښځې په غیر دولتي هغه کښې دفاتر کښې کار کوله نو هغه کسان چې دي بېکار سوي دي نور څوک دي هغه یو څه شي ګډي مثلا یو څه شي جوړوي بازار ته یې وباسي اوس ورته ډیمانډ نه شته هغه قطم ډیمانډ نه شته شارناو کښې یو ورځ مې دوه ښځې ولیده په شارناو کښې د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر هغه هم لري چترم لري نو په هغې کښې یاره کم یو لس منه خو بلکل وو یو پېنځه لس منه بس په کښې پیازو کچلو یې په کښې بر کړي وو ګرځولې ښځه مې ولیدله ما پخوا نه وو لیدلی ښځه مې ولیده په سرای ترافیک کښې د کراچي درولې وو په کښې قلم و کتابچا و دا ځینې نور شیان یې په کښې ایښي او ماشومه کښې مې هلته د کراچي په خوا کښې ویده کړی وو نو داسې ورځ ما نه وو لیدلی لیف دا شیان چې وو بېده خودونه ډېر سوي دي په ورځ کښې پېنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را ته راوړه دونه ډېر نه وو پخوا په یو کور کښې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول کور کښې به نور اعضاوې هم کار کوو مثلا کېدای سي پلار به یې کار کوو کېدای سي خوان به یې کار کوو کېدای سي ورور به یې کار کوو یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله کار فعالیت یې درلوده اوس دې لپاره چې مثلا که کور کښې نورې ښځې دولت کښې چېرته نور مثلا دفاتر کښې کار کوو هغوی خو بېکار سوي دي یعنې مشکلات یې نور ډېر سوي دي او اکثریت نارینه هم بېکار سوي دي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې فیصده تر شپږ فیصد پورته کېږي
ځان پاک لکه راته وایه د تا کاروبار څه نه وي کورنۍ دې کوم حالت ته رسېږي
کاروبار نه وي کورم په کرایه ده نو د کور کرایه نه څه ورکولی چې کاروبار نه وي یعنې یو مشکل خو د کور کرایه یو بل داسې د کور خرڅ هم نه شي پوره کولی نو دا خو یعنې ټول مشکل وي ما مور پلار مې مریضان دي همیشه دوا سوده کوي همیشه مثلا مور مې هر میاشت کښې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار مې کم از کم په دوه میاشتو کښې یو ځل ډاکټر ته وړو د دوی دوا وایي که نه سم پوره کولی نو تاسو فکر وکړي چې خدای مې کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا په کار وي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو نو څه حالت به راځي که تاسو په تور مثال د راژیانو باندې کړه سمه ده دغه خلک په کښې مصروف مخکې د دې نه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړي تاسو به دغه شګامو بنده کړله خو تاسو به داسې کوله چې یو بل بدیل مو ورته جوړوله ورته به مې ویلې چې خورکۍ شل زره روپۍ په ورځ کښې نه په میاشت کښې لس زره روپۍ د دغې لاره نه لاسته راوړه بابرکته حلاله او اسلامي درآمد به وي ته دغه کار وکړه هغه کار دې پرېږده نو تاسو چې دا بېکار کړله پخوا که مثلا شل فیصده تنفل فروشي وو اوس خو اتیا فیصد تک پورته شوی وي. ښځه په 30 روپۍ تن فروشي کړی 30 روپۍ د اسلامي ده. تقریباً ښځه پهلته 40 کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي. ډېری کورنۍ سرپرست نه ده، نارینه نه لري. بېخي بوته چې د کار د ښځو کار بندوي نو دا ښځه چې کور کې نارینه نه لري، یا لري مایوب ده، معلوم ده مایوب ده، کار نشي کولی، سپینګیری ده، کار نشي کولی. نو دا ښځې څه شي وخوري؟ ماشوم لري کور، خپله انسان دی. ده نو
په داسې یو وضعیت کې د تاسې غوښتنه له اوسني حاکم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده؟
نړیوالې ټولنه نه پوهېږم چې شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناستې سیل کوي. خو خیر، دونه مونږ هېڅ غوښتنه نه لرو، ځکه چې بېخي خسته شوي دي. مونږ یوازې د حاکم نظام نه، هغوی یوازې نه غوښتنه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي، مخکې د دې نه چې خلک بېکاره کړي، یو بدیل ورته پیدا کړي. تاسو څه کوئ؟ قتل عام کوئ. اسلام نوم بدلېږي. اسلامي ټولنه داسې وي، د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل رعیات ګوري، د هغې ښه ژوند لپاره ګوري، د هغه مثلا خوراک څخاک هر شي نه خبر وي. دې نه ته د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي، پټې ولګوي، دوی لا خلکو د زخمو نه ورکوي. دا خو نظام نه شي کنه.
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وایي چې که چیرې د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي، دوی ته د کار زمینه برابره نه کړي، داسې یو ناورین به رامنځته شي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي.
که دوی شخصي کارونه درلودل، بزنس درلودل، دغه تجارت یې و، دوی دغه په دوی کې یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې وزګارېږي، د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یي، ژوند څه نه یي، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام پر خلاف کړي، هغه د سوی خو یو بدیل خو ورته ورکړي، یو یو بل لارې خو ورته پیدا کړي، ورته مشخص کړي چې په یو چین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کې یا بل کو بل نهادو کې دوی ته به زمینه برابر شي، ورته کار ورکړي چې هغه دومره درامه چې دوی دنیا څخه درلود او دوی ماش مثلا فکر کوي چې 40,000 یا 50,000 افغانۍ، دوی باید کم تر کمه باید یو 80% حقوق له حکومت بیرته ورته ورکړي. دا څه خو نه کېږي چې دوی د وظیفې نه مباسي او دوکانونه ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي. دا خامخا دغه درد لري، دغه د ژوند یعنی په دې معنا چې دوی کم تر کمه هغه امکانات چې دوی د ژوند تېرولو لپاره وو هغه ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
یوه کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنه غواړي، دې باندې د کار دروازې بندې کړي، نور څوک هم نه یي چې له دې سره مرسته وکړه، تاسو څه وایه؟ دا ښځه چه شته مجبورېدلی سي بالاخره؟
دا پیغمبر سلام په حدیث شریف وایي، وایي د فقر نه د کفر بوی راځي. دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکړي، بررسي وکړي. دا فقر او ناداري او بیچارهګي دغه اضطرار حالت انسانان رامسته کوي. په اضطرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکون کا د اضطراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کېده، هغه د براعت ورته غوښتور، یعنی د رافت قضایی په دې دوی خلکو ته په نظر نیوه، یعنی براعت ورته په نظر نیوه. په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني، هغه دا دی چې اراده ولري، قصد ولري، نیت ولري. یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کوم بیواخ خزه تاسو ویلې کوم دغه کونده چې دا بیچارهګان د بیچارهګي له وجې نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کېږي، دا خپله د دوی علت باید براتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مو ډېر لرو، یو پخوا راځئ تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل دا د دوی له کار نه تاسو راباسئ، یو د دوی یتیمان او بیچارهګان چې دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې، دوی ته تاسو نه شي کولای چې دوی ته ډوډۍ یا کالي یا ژوند برابر کړئ. یو دغه کونده نو مجبور دی، یو مکلفیت لري چې دغه خپل ماشومان ته یو شي پیدا کړي. دوی خامخا یو ورځ نه یو ورځ دغه نور کارو ته مخه کوي، او خدای نه غاسه دوی مسؤلیت به چا ته رسېږي؟ چا د څوک د پدې په مقابل کې او پدې په مقابل کې دوی مسؤلیت لري؟ خامخا هغه کسان لري چې دوی دغه ژوند د سوسي نیمایي کاروبار سو هغه ورنه شي اخیستل سي، دوی مکلفیت ژوند نه لري. چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې کله گیر سی او راځي وروره په شدیده شکل سره یعنی په ډیر سختو احکامو سره دوی وروره ملامتیږي بندیان کیږي حتی مجازات ته رسیږي او د دې علت عوامل تاسو نه وینئ د علت چې اوس دا راغی په کو یعنی په طرقاتو کې او بل کار وکړي بل کار وکړي دغه علت عوامل نه بررسی کیږي او متاسفانه مشخصا دوی باندې جزاګانې راباسي او بندي کیږي او تر کلونو کلونو په بندي خانو او زندانونو کې شپه ورځ به تیر کیږي دغسې مشکلات موږ ډېر لرو په هر مورد کې لرو په ډېرو حالاتو کې لرو هېڅوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقونه نقص کړي یا هغو د پښو لاندې وکړي یا تیری ورباندې وکړي یا د خلک د کار او ژوند نه ما ورته ویلي که څوک په دې کې ملاحظه لري یا غواړي چې مثلا ښځو حق نه لري چې بې اجابه له کور نه ووځي دا ښه خبره ده اجاب دې باید وکړي او که مثلا وایي چې د ښځو مثلا مکتبو ته دنه ځي دلیل باید وړاندې شي ته ولې دنه ځي که ځي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کړي مقرره ورته تصویب کړي یا قانون ورته جوړ کړي په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالیو او په دغه شکل ایجاب تاسو کوئ چې هغه طلاق ته مکتبه ولې محرومیت یا د کار نه چې کوم کس راایستل کیږي یا محرومیږي دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي او دا دې درد لري او مملکت ته ډېر زیان لري تاوانونه لري خپل به تاسو پوهیږئ چې مېس وخت موږ استقلالیت نه لرو ژوند نه لرو او د ژوند په تېرولو کې متاسفانه ډېر مشکلات
بله په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې سوي دي اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړي که څنګه چې موږ تاسو خبرې وکړې کونډې مو یادې کړې په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلار هم نشته ورور هم نشته دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي هر څه که دوی خپل غږ پورته کا که مظاهرې وکړه که نړیواله ټولنه غږ وکړه که خپله په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته یې پرېږده نه یې پرېږدي د چا غږ نه اوري په داسې یو وضعیت که تاسو دغه میرمنو ته څه ډاډ لرئ څه ورته وایئ څه رقم خپل ژوند مخکې نیسي
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د اتباعو اوس په هغه کې دی په پاکستان کوپېږي په خپله پوهېږي چې اوس په هغه بچاره خلکو باندې څه حال دی پاکستان حکومت ویلي دي چې مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیونه زیاته باید افغانستان ته د لاړ شي که لال نه شي د دوی اموالو او د دوی امکاناتو د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کېږي او بل له خوا په ایران کې څه مشکل نه دی نور افغانان څه په یو اروپایي وادو خواته روان دي دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کېږي یا له منځه ځي یا پولیسو پخوا وژل کېږي ګوره دغه دربدري دغه وحشت دغه سرګردني چې موږ په دغه په خپل وطن کې لرو دا ډېر درد لري او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک دا بېوزلو بېواګان چې دی دغه بېوه مېرمن چې دی دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت له خوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي په دې چې دوی مېړه نه لري دوی سرپرست نه لري کور کې کوم کارګر نه لري څه ورته شپه ورځ تېر کړي او کار ورته وکړي نو مشخص په دې داسې دغه باید یو ورته بودیجه ورته تصویب شي بودیجه ورته مشخص شي دوی نمونه د وخت شي هغه ورته وسي توجه ورته وسي او د میاشت کم تر کمه 15000 شپږ زره افغاني باید دوی کور ورته ورکړ شي دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده او په دې کې باید دوی نغو کې تلاش وکړي برنامه ولري او په دې کې باید هغه وکړي او دا ګیرن دا د دوی باید یو څه خپل تلاش وکړي په دې سره دا دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت شي په لاس ګنډل کې یا آزاد بزنس یا ورډیر والا کای کار ځان ته جوړ کی مثلا دغه کوای چې دوی ځان ته چرګان وساتي یا په دې کوای چې دغه نور خلکو په کورو کې او څه کارونه ځان ته پیدا کی دا څه تل هغه حلی ځلې دوی کی او بل اخر څه نکي باید دوی ټول باندې حق لري او باید دوی لاس نیوي او شه ورته توجه وشي
زمان شاه چې پر رواني برخه کې ذکر کړی وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرامه ژوند واخلي که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي د هغوی د کار او د هغوی د صحت په باره کې ډیر زیات کار کول پکار دي د هغوی ته زمینه برابرول دي د هغوی ته د بهبود لپاره دغه شان ډیر ضروري دي که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محرومه شو او له بل اړخه دوی ډیپریشن ته ځي ډیپرس کیږي دغسې مشکلات ته ځیږي چې کله کله چې امور سالم امور نه وینو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولای. دوی دپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم نو ما ته مې خپله مور او خپله خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نه غوښتنه ده چې دوی دپاره باید د حل لار جوړه کړي. دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی دپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو دپاره.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211400. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري.
قلبم جاودانی سیل اشکام ارغوانی سیل اشکام ارغوانی ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو سوز قلبا جاودانی سیل اشکا سیارگان ماه من نای ماه من دوست ندارم جستو
I'm sorry.